یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مخبره وو چې نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلام، محمد صالح د خبرونه اوروي. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرکشوب له اوښتې ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالو کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. جمهوری ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه د څلور مشورو د پایل خبر ورکوي. ارګ پرون ماشام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته له رسنۍ دوه سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله وایي چې افغانستان د یوې نوې پروسې پر لوري مخته ځي څو دایمي سولې ته د رسیدو فرصتونه برابر سي. ولسمشر غنی والیانو ته ویلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې زیاتې سوي او په تاروزی حالت کې دي. شغلی غنی زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري افغان حکومت کوي او د حکومت مرکزی هیات به له طالبانو سره په خبرو کې د ټولو افغانانو اساسي حقونه په پام کې وساتي. ارګ په یو جلا خبر پاڼه کې د قلو اردوګان او لقمندانانو سره پر همدې موضوع د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات هم ورکړي دي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې چې تیر ماښام په پارک کې جوړه شوې د پوځ قمندانانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د سرښندنو په نتیجه کې طالبان د تشدد کمولو ته چمتو شوي او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه د توان لري چې د سولې د احتمالي خطرونو مخه ونیسي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د میوند په جاري خوش کسمه کې له دښمن سره د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په نښته کې د ملا هارون د ګروپ دوه وسلول وژل سوي او یو جنایتکار یې ټپي سوی. د دښمن پر شپږ کړي ماینونه هم کشف او شن کړی سوي دي. دا تلق الاردو ویان د غرزوی چې پرون لاغون ځوکونو سره په نشته کې د ورزګن ولایت د دیروت ولسوالۍ په زرتاله سیمه کې هم یو وسلول وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. شغلی علوی په دغه عملیاتو کې افغان ځوکونو ته د اوښتو زیانونو یادونه ونه کړه، خو وسلول طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې د کندهار کابل پر لویه لار په یوه کمین کې د اوو سرتیرو د وژلو او ځینو نورو د ټپي کولو ادعا کړې ده. هغه ادعا چې افغان ځوکونو تر اوسه نه ده تایید کړې. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړی چې غاړې په مزو تړل سوی و تیر یکشنبه د سند ایالت په مهرپور سیمه کې وموندل سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ژورنالیست اول خفق سوی بیا یې مړی یو کانال ته اچول سوی دی. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې په کار ده د دغه قتل په باب په چټکۍ عدالت تامین سي. د اعلامیې په حواله د پاکستان چارواکو کې په وار وار د خبرلانو په باب د عدالت په تامین کې پاتې راغلي. وژل سوی ژورنالیست کاویش ټلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کوي چې په سندي ژبه خبرونه کوي. د بې سرحد خبرلانو د ادارې په حواله میمون روان میلادي کال لومړی ژورنالیست چې په پاکستان کې وژل کیږي. دغه اداره وایي چې تیر کال څلور پاکستاني ژورنالیستان او بلاګران د دوی د راپورونو په تړاو وژل سوي وو. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. ویل سوي چې د دې بمي چاودنې هدف د پولیسو یو موټر و. دغه پولیس د دې لپاره ګمارل سوی و چې په سیمه کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین امن وساتي. چاودنه د خیبر پښتونخوا په کالوچی شارګوټي کې سوي چې ډیورند کرښې ته څیرمه پروت دی. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو زیات وخت طالبان د ګوزن ضد واکسین پر کارکوونکو دا ډول حملې کوي. دوی ادعا لري چې دغه واکسین د کوچنیانو د شنډولو لپاره د غرب یوه دسیسه ده. د پولیسو یو افسر واحد خان رسنوي ته ویلي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په حمله کوونکو پسې تلاشي کوي. د هغه په خبره د چاودنې په وخت کې د واکسین د کمپاین کوم کارکوونکي له پولیسو سره مل نه وو. اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 940 وګړي او 25 بهرنیان را انتقال کړي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون وویل چې دغه مسافر به د هوبی ولایت له مرکز ووهان ښار څخه ولیږدول سي. ووهان د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز دی. چینایي چارواکي وایي چې په دې وایرس 1864 نور کسان اخته سوي او 98 نور کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. له دې سره د چین په قلمرو کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 1900 او په دې وایرس تخته کسانو تایید شوې پیشې 2500 ته ورسېدې. لیاشکو ویلي یوازې هغه وګړي انتقالي دي چې د کورونا وایرس نښې پکې ونه لیدل سي. د ویل چې دغه کسان به اوکراین ته تر ستنېدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنطین وي. له سلام محمد سلام نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کډ او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات کار میکنند.
آیا د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې د قناعت وړ دي؟
متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه څه رغم د ګامونه چې د سولې د غروانی پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مو خبرونه د دې کانفرنس دوهمه وروستۍ ورځ ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ صفو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1350 صفه صافه وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وران وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د خبره د افغان ولسمشر ویان صدیقي نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. وی ویل چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه شوي چې اوربند او سولې ته لاره هواره شي. ښاغلی صدیقي د نن ورځې د څرګندونو لپاره له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان را سره په مستقیمه لیکه کې ده. افغان صاحب، ښاغلی صدیقي نور څه وویل؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ولسمشر ویاند د افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر همدارنګ د سولې پاړه باندې ځینې څرګندونه وکړه چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان حکومت له سولې سره محتاطانه برخورد کوي او د طالبانو سره به مرحله په مرحله د سولې خبرې مخکې وړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي نن کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې هر بند شرط لري او په دې برخه کې پیاوړی نظارت موجود دی. صدیقي زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
جزئیات کاهش خشونت یا کدام میکانیزم ها او عملی خواهد شد؟ در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات کار میکنند. روی اون موضوعات حکومت افغانستان و نیروهای ما کار میکنند. به شدت ما متحد هستیم که این فرصت دیده برای آتش بس و برای صلح کار کنیم. اما طبعا امروز در حالت هستیم که موارد رویش به شدت کار جریان داره و ما نمیتونیم که از تمام جزئیات شما را امروز آگاه بسازیم.
نوري صاحب خاغلی صدیقی به دا زیات جزئیات ور نه کړل او تیر ورځ د افغانستان د قلوردګان او همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د قومندان پارک کې د ولسمشر سره په دې اړه ناسته درلودله. صدیقی همدارنګه زیاتوي چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه سوې ده چې اوربند او سولې ته لاره هواره کړي. نوموړي همدا شان وویل چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې شرایط به د طالبانو له لوري په بشپړ ډول مراعت کیږي. صدیقی زیاتوي چې د سولې هوکړه لیک به د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه وي بلکې د ځینو بهرنیو ځواکونو وتل به سولې ته لاره هواره کړي. صدیقی د سولې د پلاوي په اړه وویل چې افغان حکومت لخوا مرکزي پلاوي به د ټولو استازیتوب وکړي. نوموړي دا هم وویل چې د ګډونوال پلاوي صلاحیت به محدود وي او وروستی تصمیم به د افغانستان خلک نیسي چې هغه به د لوی جرګې او یا هم د ورته جرګو په قالب کې وي. د ولسمشر بیان وایي چې افغان حکومت د سولې د فرصتونو په اړه په برخه کې د احتمالي خطرونو یو لیست نړیوالې ټولنې ته سپارلی ده چې رامنځته شوي فرصتونه به سالمه ګټه اخلي او د خطرونو د دفع کولو لپاره به ټینګ درېږي. بله نوري صاحب، دا جزئیاتو چې صدیقی شېبه وړاندې خبریالانو ته په کابل کې وکړه.
افغان صاحب، یوه موضوع چې د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو مسله ده او هغه هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کیدونکې موافقې یو شرط بلل شوی چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو لخوا شخړې کمیږي. آیا دا د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع په افغانستان کې د ټولو ښکېلو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ به عملي کېږي؟ تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت امنیتي ځواکونه به هم پر طالبانو حملې نه کوي. آیا صدیقی په دې اړه واضح وویل؟
صدیقی په دې اړه بشپړ جزئیات ور نه کړل. دومره یې وویل چې تېره ورځ په دې اړه باندې پارک کې د جمهور ریاست په مشرۍ باندې غونډه روانه وه تر څو پورې په دې باندې سلا مشورې وسي چې تدابیر د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره تدابیر ونیسي او څه ډول تدابیر ونیسي جزئیاتو ته ولاړ. خو دوی وویل چې په دې اړه باندې تر اوسه پورې بشپړ یا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې او چې کله وشي او وخت راورسېږي تاوتریخوالي د عملي کمیدو لپاره په هغه وخت کې به جزئیات له خلکو سره شریک سي.
افغان صاحب مننه. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني د منشن په امنیتي کانفرنس کې له ګډون وروسته افغانستان ته له ستنېدو سره سم د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر تیر ماښام هم له والیانو سره د سولې او په وړاندې د خطرونو او هم د احتمالي فرصتونو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ویلي چې دوی د یوې نوې پروسې لپاره ګام پورته کوي تر څو د یوې تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. خو آیا پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کافي هڅې کړي او دغه هڅې د افغانستان د ټولو اړخونو لپاره د قناعت وړ دي؟ د هغه موضوع ده چې زما بل همکار پر خاطر پردیس د افغان کتونکي یاسر احمدزی سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی احمدزی، په پیل کې د افغانستان د حکومت د سولې هڅو ته په دې سترګه ګوري.
دا یو نوه بې کفایتي ښیي چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغسې رغنده ګامونه چې د سولې د دغه روانې پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دي اخیستل شوي. خپله د دولت په چارو کې د سولې وزارت چې اوس ایجاد شوی دی او یا د دې نه پخوا مثلا د خپله د سولې عالي شورا چې کلونه کار وکړ داسې یو ملموس کار چې په حساب وشي کړی هسې یو څه یې متاسفانه تر اوسه هم نه دي کړي. خپله ښاغلی سلام رحیمي چې د دغې ادارې مشري کوي، غیر له دې چې څو نمایشي ملاقاتونه د مختلفو هغسې خلکو سره چې هغه د سولې په موضوعاتو کې دومره رغنده رول هم نه شي لوبولی، متاسفانه فقط په دغو شیانو باندې ځانونه یې بوخت کړي دي. په داسې یو حالت کې د افغانستان د حکومت دغسې بتی او سست حرکت دا به خپله ځینې داسې چیلنجونو سره دغه پروسه مخ کېږي ګډون وکړي. اما کلس خپور شي دا به ډېره واضحي.
احمدزی صاحب محترم، نو د ستاسو د خبرو په تایید او یادا چې تاسو کوم مسایل ته اشاره وکړه، فکر کوئ چې په افغان حکومت کې د سولې لپاره د داسې یو قوي اراده وجود ولري؟
یو د ارادې موضوع ده او یو د مسلکیتوب موضوع ده. اراده په ولسمشر کې موجوده ده، اما متاسفانه هغه شاوخوا کړي چې د ولسمشر سره کار کوي په دغه موضوعاتو، په دغه خصوصا د سولې په برخه کې نه په حساب کېدلی شي. خصوصا د هغه مطالعاتو په اساس چې مونږ یې د سولې په برخه کې لرو، دغسی یو سوغ نشته چې هغه تخنیکی د سولې په برخه کې وي. متاسفانه دا هغه میراثي ادارې دي چې خلک یو ځینه فقط د سترنګ دانو غوندې د یو ادارې نه اخیستل شوي او بلې ادارې ته دوی دغسې وي.
بلې احمد صاحب، بالاخره موږ روان کوم خواته یو، دغه د سولې پروسه ده، د سولې خبرې بالاخره پایله ورکوي نه ورکوي؟ یعنی په دې شرایطو کې اوس افغانان دې ته منتظر دي چې بالاخره د سولې یو مشخصه پایله معلومه شي، ترڅو ټول افغانان د سولې هغه واقعي معنا احساس کړي. مونږ کوم خواته روان یو اوس؟
متاسفانه چې اول خو مونږ د سولې لپاره ولس کاله اسې په دې برخه کې کار وسو چې نتیجه یې سوونه کړو. مختص هدف د سولې هدف نه و. وروسته یو کال چې مختلف ناستې د سولې لپاره وشوې د امریکې د استازي په مشرۍ او د طالبانو د ډلې ترمنځ، دغه بالاخره دغه وروستیو کې دې حد ته رسېدلي چې اوس امریکایان هم پوهېږي چې نور بې اعتباره کېږي په نړیواله کچه، او خصوصا افغان ولس ته هم خپل اعتبار بیا له لاسه ورکړي. په دغه وخت کې دوی لږ ګړندې شوي دي. که موږ یې پرتله کړو نو امریکایان چې په هغومره ځواک سره چې سره له دې چې طالبان غوښتل له دوی سره وغږېږي، هغو دغومره دا موضوع اوږده کړه او زر یې نتیجه تر اوسه هم یعنی نه ده اخیستې. نو د افغان حکومت څخه دغه تمه نه شي کېدلی متاسفانه.
د سیاسي چارو کتونکی یاسر احمد زیو چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو، د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د هغه شرطو چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کېدونکې موافقې لپاره ټاکل شوی، په دې معنی چې طالبان ویلي د روانې میلادي میاشتې د فبروري میاشتې په اوږدو کې به په وروستو کې به د دواړو لور ترمنځ دغه موافقه لاسلیک شي. موافقې تر لاسلیک کېدو مخکې باید د یوې اونۍ په موده کې په افغانستان کې شخړې کمې شي، او طالبانو هم په دې برخه کې ژمنې کړې دي. ازادي راډیو اوري او همداشه به مو یو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر وایي چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشري د لانجمنو انتخاباتو وروستۍ پایله اعلان شي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزي دفتر کې د همداشه بر سره دی. بلې زهیرمل صاحب، څه مو اوریدلی دي؟
روسیا تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړئ چې د افغانستان د لانجمنو ولسمشۍ ټاکنو پایله یا برخلیک مخ په نږدې کېدو ده. شیبه وړاندې مې د دې کمیسیون د یو غړي محمد حنیف دانشار سره خبرې وکړې. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پټولو ولایتونو کې د رایو هغه بیا شمیرنه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا فیصله شوې وه چې باید 15000 رسو محلونه وو، هغه هم پرون بشپړ نن بشپړه شوې ده. هغه د نتایج فرمې چې دي هغه دوی ته را رسېدلي دي. د کمیسیون د دارالانشا ریاست ټول پلان کاري پلان بشپړ کړی، اوس یې د کمیشنرانو پر میز باندې ایښی دی. دوی له یوې بجې وروسته دغه راپور ګوري. که چیرته یې مشکل درلوده نو بیرته دارالانشا ته استول کېږي چې هماغه بدلون پکې راشي. که مشکل یې نه درلوده نن احتمالا د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ وروستۍ یعنی هي پایلې اعلان شي. اما د دې احتمال هم رد نه کړ چې د پراپور کې کومه ستونزه موجوده وي. شاید سبا سل پر سل د هغه پټو کوي زه وایم چې دغه د ورسره لا کول ورستي پایلو اعلان کیږي او بل اخر دغه وګړه پروسه پای تر رسیدي. د یو ټکیبل هم یاد کړي ځینې مسایل په دغه ورستیو کې نورې څه د کیو آر کوډ مسله را مطرح شو. د ټاکنې شګتونو کمیشن د کمیشنر لخوا چې هغه ته دوی هغه البته اوی د پام نه کړي دوی ول چې هغه چې د کیو آر کوډ تعریف کوم چې دا څه شری دا غلط خپل کې دا د بایومیټریکي معلوماتو تصدیق دی چې کله تاسو راي ورکوي ته کیو آر کوډ تاسو د راي پاړه باندې لیکل کیږي. نو دا بل تصدیق ته اړتیا نه لري بلکې دا خپل تصدیق دی د تپام شوی دی او هغه ادعا چې شوی دا اول مهمه نه و چې دا مطرح شوی وي چې دا حساس وړاندې بلکې دا ناسم نه دی واځي چې ناسم ده بلکې غلط هم تعبیر شوی ده.
بله ظاهر مل صاحب،
او همدارنګه دی
بله ظاهر مل صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه حنیف دانشیار پرون هم په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې دغه د جنجالي رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړ شوی او له تفتیش او بیا شمیرلو معلومیږي چې ټول رای معتبر دي. خو نور ډلې د انتخاباتي د ثبات او هم پالنې ډله او دغه راز نور پلویان وایي چې دوی ته د قناعت وړ نه وي. آیا نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې د انتخاباتي ټکټونو ملاتړ یا د هغوی غړي هم شته، او آیا دغه بهیر ورته د قناعت وړ دی؟
ما هم دغه پوښتنه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د همدې کمیشنر څخه وکړه چې ساسو په وړاندې باندې دغه ډول نظریات هم څرګند شوي. دا هغوی ویل د قانون پر اساس باندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دنده یوازې د ټاکنو مدیریت دی، موږ د چا په فرمایشاتو باندې کار نه کوو. هغه څه چې د خلکو رایه ده، څه چې د خلکو رایه کارول شوې ده، موږ هغه خلکو ته بیت وړاندې کوو چې بل اخر دغه برخلیک دی. منل نه منل دا سیاسي جوړښت دی، او پاتې کار چې هغه څوک څه ډول عمل کوي هغه د حکومت وظیفه ده چې هغه مدیریت کوي او کنټرول کوي. نن بیا نورې سیاست د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د ټاکنیزو ډلو چې څوک نه وو کوم خبر یې محسوس شوی، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دې کمیشنر ښاغلي دانشار دا خبره وکړه چې موږ ترور مکتوبونه د ټاکنیز شکایتو کمیسیون ته لیکلي وو. په دې خاطر باندې ما پرون ویل چې دې تر څلور ورځې چې شاید دغه مکتوبونه لږ په ځان ځواب شي، خو دوی موږ ته کوم ځواب رانه کړ. په دې معنا باندې په دغه مکتوبونه کې موږ غوښتنه کړې وه چې ته کوم کوم کار پاتې موږ ته یو وایي چې هغه هم تطبیق کو، خو موږ ته کوم ځواب رانه کړل شو. په دې معنا چې هیڅ کار پاتې نه دی، ټول پروسه بشپړه شوې ده. نن د ورځې په اوږدو کې احتمال لري او سبا سل په سل د ولسم شي ټاکنو وروسته پایلې اعلانو.
بله، امید ظاهر مل له تاسو نه مننه. د ازادي رادیو خبریالو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر دی ورو د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو په اړه د ورستیو پرمختګونو له حاله خبرو، لکه څنګه چې مو واوریدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر نن ازادي رادیو ته وویل چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د ولسمشری د انتخاباتو ورستۍ نتیجه اعلان شي. د دغو ټاکنو د لومړنۍ پایلو له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې، او ورپسې د هغه سیالي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی چې په سلو کې څه کم 40 رایې خپلې کړې. که د ټاکنو لومړنۍ پایله په خپل حال پاتشي او نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم مغه مخکینی لومړنۍ پایلې تایید کړي، اشرف غنی به د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصادي خبرونو وارده ناجیه صفری اوروي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون په دوبی کې پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې چې تیره ورځ ناوخته پیل شوی 150 هیوادونو ګډون کړی. نوموړي وویل افغانستان په یاد نندارتون کې د افغاني محصولاتو 26 غرفې لري.
خوشبختانه افغانستان در این نمایشگاه حضور فعال نداره.
په دې درې ورځنی نندارتون کې د افغانستان کرنیزې توکي، طبي بوټي، وچې او تازه میوې او غالۍ نندارې ته خودل شوې دي. د کرنې وزارت وایي له دې نندارتون څخه هدف دا دی سو افغاني محصولاتو ته نړیوال بازار پیدا کړي. د افغانستان بانک نن 10 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک ویان شریف الله شکیوال نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک غواړي چې د داوطلبۍ په ترڅ کې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزاد او رڼې پروسې له لارې وپلوري. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو، سوداګریزو مرکزونو څخه چې د شرایطو لرونکي وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې له دغه لیلام څخه هدف دا دی څو د افغانیو ارزښت ثابت وساتل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو لپی یو استودیو دا غرمنی خبری خبرونه اوري. نن په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ د مخلي دی چې زموږ د مشال راډیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي. بیا هم کابل ته ځو. د افغانستان حکومت په تیله ده چې د چین د ووهان له ښاره هغه افغان محصلین انتقال کړي چې د کرونا ویروس الامل هلته بن پاتې دي. دا موضوع زموږ خبریال اکرام الله اکرام څېړلې د کابل استډیو سره دی. اکرام صاحب، د افغانستان حکومت څه ویلي، څه تدابیر نیولي دي دغو افغان محصلینو د لیږدولو لپاره؟
ډیره مننه نوري صاحب. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغه محصلینو د انتقال لپاره روغتیایي ډله ګمارل شوې ده. هغه ډله چې دوی پسې به ورځي، دغه شان ټول ترتیبات نیول شوي دي. د همغږۍ یو ډله رامنځته شوې ده. د افغانستان عامې روغتیا وزارت، د هوانوردۍ د ادارې او دغه شان د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون باندې، او ډیر ژر وایي چې تیاره به لاړه شي او دغه کسان به را انتقال کی. که څه هم دوی دقیق وخت نه خې، د دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي رادیو ته ویل چې الته 200 افغان ماسیلین دي، دوی بل انتقال وروسته په افغانستان کې سوار لسورزي قرنټین کیږي او دغه وروسته بخپل کورنۍ او تسپرل کیږي.
وخت نه بیا چار وخت سره مونږ تاسو ته راکوو. ډېر ژر ځکه دغه اخري دغه طرف ته دلی تاسو مين پړاو ته ټول کورونا کوارډینټ شوی دی او فقط ټیم آماده ده چې لاړ شي او مسلین انتقال کړي.
نوري صاحب، لدین وړاندې هم افغان حکومت ویلي وو چې دغه محصلینو د انتقال لپاره یو تیاره الوتکه چارتر کړې ده او دغه محصلین به انتقال شي، خو بیا د نامعلومو دلایلو له امله دغه پریکړه وځنډول شوه. اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا کار حتمی صورت نیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ افغان محصل په دغه وایرس باندې نه دی اخته شوی او دام نه وایي چې دوی به وهان نه د افغانستان په کوم ولایت تر انتقالي کابل او کوم بل ولایت دا وي چې دا ورسته پډګه کیږي. خو نو موړ وای چې دا یو مسؤون انتقال دی او هیڅ ډول ستونزه به پکې نه پیښیږي.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه په دې هیله چې دغه افغان محصلین هم د اوهان له ښار څخه انتقال شي. یو شمیر سره چې موږ تماس نیولی وو، دوی سترګې د افغانستان حکومت اړولې وي او ویلي وو چې ډیرو هیوادونو خپل ادبا له دې ښار ایستلي، خو یوازې افغان د چې امپاتې دي. په دې لچې افغان حکومت یا د افغانستان د روغتیا وزارت هم خپلې ژمنې پر ځای کړې. اسلام آباد ته ځو. د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهم ورځ ده او نن هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. زموږ د ازادي رادیو د مشال د څنګې خبریال احمد الله هم د شپې سره د ټلیفون په لیکل. احمد الله، خبرونه ته ښه راغلاست. بلې، راته ووایه چې نن په څو شیبو کې دغه کنفرانس پای ته رسیږي، نن څه ویناوې وشوې د افغان کډوالو په اړه؟
نوري صاحب، دغه کوم کانفرنس چې پرون شروع شوی او نن یې دویم ورځ ده، دا وخت دی کانفرنس اخیرنی سیشن چې کوم هغه روان دی، چې ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی محبوب، او دغه شانتي د وزیر اعظم چې کوم سلاکار دی ارباب شهزاد، دوی ورته لګیا دی ویناګانې کوي. قریشي چې کوم دی هغه دا خبره وکړه چې من کله هم دا نه غواړو چې په پاکستان کې میش دا 1.4 میلیونه رجستر او دغه شان تقریبا 1 میلیون غیر چې کوم دا لږ وخت وړاندې رجستر کړل شو، دا کسان من په زور زبردستۍ سره افغانستان ته ولېږو. ځکه په وړاندې وختونو کې من دا کتلي دي چې کله کډوال من لیږلې دي په زور باندې، نو چې په کم رفتار سره من لیږلې دي، هلته په افغانستان کې د هغې لپاره وسایل نه وي، هلته د هغې لپاره ځای نه برابر کړی شوی، نو د هغې نه په ډبل رفتار سره چې کوم دي دغه کسان واپس پاکستان ته راغلي دي. نو په دې وجه موږ نه غواړو چې کډوال چې کوم دي هغه په زور زبردستۍ ولېږو. خو دا کانفرنس چې کوم دی د دې په حواله سره، او د دې نه علاوه په جنیوا کې چې کوم کانفرنس شوی په دې تیرو وختونو کې، او وخت په وخت باندې من نړیوالو قوتونو ته من دا خبره کړې ده چې وخت راغلی دی چې د پاکستان کې کوم کډوال میشتي د دوی په عزت سره مرحله واره واپسي چې کومه ده هغه شروع کېدل پکار دي، چې دوی واپس خپل ملک ته لاړ شي، خپل ملک په ترقۍ کې برخه واخلي، اغل توثیق ځکه چې هغه وطن دی پکار دی چې دا ولېږل شي. دغه شان د سفران چې کوم وزیر دی د پاکستان د سرحداتو، نو هغه دا خبره وکړه لکه روان کال په جون میاشت کې راجستر افغان کډوال نو پاکستان کې د ساریدو موده چې کومه دغه ختمیږي، ناغه هم دا ویل چې موږ به
احمد الله
غونډه چې کومه بکیږي د پاکستان. جی
بلې احمد الله، دغه کانفرنس دی لپاره ربل شوې دی چې د پاکستان هغه کوربتوب ته هم پاملرنه وشي. د نړیوالو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پاکستان په څه باندې 40 کلونو کې د افغان کډوالو کوربه او هغه څه مرسته چې لازمه وي ورسره نه دي شوي. آیا په دې کانفرنس کانفرانس کې له پاکستان سره د افغان کډوالو په ارتباط باندې د ځینو نویو مرستو ژمنه هم وشوه؟
نه نو نسب بالکل هیڅ قسم مرستې چې کوم دي د هغه په حواله سره هیڅ منور دا کانفرنس لکه دوی دا خبره کوله چې په پاکستان کې تلويخ کاله د کډوالو وشو نو یو قسم له پاکستان ستاینه نو بالکل په قسم د پاکستان ستاینه خو وشو له خدا ونه ویل شي چې د کډوالو راتلونکي به څه آیا دا کډوال په جون کې وخت پوره کیږي دوی به په څه ډول باندې واپس خپل ملک ته لیږو یا به ته په څونه وخت دوی موده چې دا په پاکستان کې دا به نور څونه وخت لپاره زیاته وو یا به دوی سره څه قسم مرستې کوي یا دوی چې بیرته سي $200 چې هر یو کس ته ورکړل کیږي دا تو نیز ته وو همدا به ساتو په دې حواله سره هیڅ خبرې ونه شولې خو څنګه د پاکستان ستاینه وشوله او دا خبره پکې وشوله چې نړیوال قوتونه چې څنګه هغه کوم مرستې وعده کړي وي په کار کې هغه مرستې نه صرف پاکستان سره بلکې افغانستان سره دی وکړي چې دا کډوال واپس لاړ شي چې هغه ته د دې واپس سمبالولو دغه وشي.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال د څنګه خبريال احمد الله له اسلام آباد چې د چي د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهم ورځ ده او دا کانفرنس هم نن په څو شیبو کې ام پای ته رسیدي. په همدې سره د خبرونې دوهم نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه مه هېروي. خو اوس سالی محمد سالی د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
جمهوری ریاست د ولسمشر اشرف غنی لخوا له پوځي او ملکی چارواکو سره د سورې په اړه د سلام مشورو د پیل خبر ورکوي. هر پرون ماشام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په منشن شار کې په نړیواله غونډه کې تر ګډون وروسته د رسنیدو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پروتو ګواښونو په اړه له والیانو سره خبرې وکړي. کندهار او روزګان کې لاغون ځوکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي اردو چارواکي وایي چې په دغو نښتو کې افغان قواوې نه دي زیانمنې سوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړی چې غاړې په موضوع تړل شوې وه تېر یکشنبه د سند ایالت په یوه سیمه کې وموندل سو. پاکستانی چارواکي وایي په خبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. ویل شوي دي د دې بمې چاودنې هدف د پولیسو یو موټر وو. او اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یو الوتکه ولیږي چې خپل 9 وګړي او 15 بهرنیان را انتقال کړي. په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1900 او په دې وایرس تاخته کسانو تایید شوې پیښې 2500 ته رسیدلې دي.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او سپیشلی الله پنامه د ازادۍ رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. هله دروغ جوړ خوشاله را مو وسې. بیا هم د یک شنبه ورځ ده او د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مینوالو ته خره خلاص تویم. دوستانو تل په تیر بیا هم موږ د وی خي موضوع سره راغلی یو چې په دې ورسته یو کې ګڼ شمیر هباتوال البته ستونزه لري. نو کچېری تاسو هم غوښت له موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسي. د اړیکې شمیرې دي 0 نهنوی شل 15 سالبخت او 0 8 2 5 5. د موږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب محمد شعیب شعبان دی چې د داخلي ډاکټر یا هم د داخلي متخصص دی او کوم موضوع مو چې ټاکلی ده سکتی مغزی یا هم د مغزو سکته چې په دې ورستیو کې ډیره زیاته شوې ده په دې اړه به خبرې اترې ولرو او تاسو پوښتنی او تاسو نظریات به هم په خبرونه کې واخلو. ډاکټر صاحب تاسو ته خرغ لست وایم په سر کې.
به نام خدا تشکر. سلام خدمت شما و سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. امیدوار هستم که هر کجای هستین جور صحت مند باشین.
دیر زیات مننه ډاکټر صاحب. با سر کې درته وای است چې سکتی مغزی یا هم د مغزو حمله چې ورته په عادی ژبه ورته وای لیسو څه ته وایي؟
بسیار خوب. ببینین سکته مغزی از نامش معلوم هست که زمانی که در مغز ما شما خون نمیرسه این حالت را ما میگیم سکته مغزی. و این سکته مغزی در دو حالت است، یا در مغز در دماغ خون نمیرسه و یا یک خونریزی در یک قسمتی از رگهای دماغ اتفاق میفته. شما میفهمین هر زمانی که خون و اکسیژن کافی به دماغ نرسه، مغز کارکردش از بین میره و بالاخره مغز از کارکرد میمونه و کار درست انجام داده نمیتونه. بنان در این حالت اگر این اتفاق بیفته میگیم سکته مغزی اتفاق افتاد. خب این سکته مغزی در دو حالت اتفاق میفته، یا ای که رگهایی که در داخل اعصاب ما و شماست بند میشه و خون نمیتونه در ساعات دوردستی از دماغ برسه، یا ای که همون رگهایی که خون را به دماغ انتقال میده و بالاخره دماغ را زنده نگاه میکنه و از دماغ در حقیقت فعالیت خود انجام میده، اون رگا پاره میشه. وقتی که پاره میشه یک خونریزی اتفاق میفته و این خونریزی در حقیقت مانع فعالیت درست رگهای عصب در دماغ میشه که در اینمی حالت است ما میگیم یک شخص مواجه میشه با سکته دماغ یا سکته مغز.
بله دکتر صاحب، کچری پا لاملونو بنده خبری وکره، کم لاملونه شدی؟
ببینین در کل ما اگر به دو بخش تقسیم بکنیم، یکی عامل ایسکمیک داره، یکی عامل هموراجیک. پیشتر من اشاره کردم ایسکمیک یعنی نرسیدن خون به دماغ را میگه، یعنی دماغ رگش یک کلاک تشکیل میده، یک علاقه تشکیل میده که خون را بندش ایجاد میکنه. پس یک عامل. عامل دومش هم ما هموراجیک میگیم. هموراجیک به این معنی است که رگهایی که در داخل اعصاب است، اینا به نظر به عواملی که صحبت میکنم پاره میشه. وقتی که پاره میشه خون جاری میشه، تمام دماغ را میگیره و در حقیقت خون رسانی را مختل میکنه. خب پس به دو بخش. اما عوامل بسیار زیاد دیگه هم وجود داره، عوامل مانند عوامل محیطی. ببینین خیلی وقتا ما شما در نظر نمیگیریم ام سبک زندگی ما شما میتونه یکی از عاملش باشه. استفاده کردن بیش از حد غذاهای چرب، غذاهای بیش از حد ثقیل، یا استفاده کردن بیش از حد الکل، استفاده کردن سیگار و یا هم بودن در معرض پسیف سیگار میتونه عوامل باشه که سکته مغزی در نزد یک فرد ایجاد شود. اما یک سلسله عوامل دیگه هم وجود داره، مثل امراض دیابت یا شکر. کسی که دیابت یا شکر داره بسیار زیاد زمینه ساز هست تا هم رگهایی که در دماغ هست میتونه با سکته مغزی بیانجامه. در پهلویش چاقی. خیلی از وقتا هموطنان ما متوجه نیستن بیش از حد وزن و بیش از حد چربی که ما برش میگم چربی خون، یعنی افزایش کلسترول و تریگلیسرید. زمانی که کلسترول و تریگلیسرید در داخل خون افزایش پیدا میکنه، و پیشتر اشاره کردم که اینمی کلسترول و تریگلیسرید میره در عصب، اونم رگهایی که در دماغ هست بند میکنه. زمانی که بند میشه میتونه یکی از عوامل سکته مغزی در نزد افراد باشه.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، اړیکو ته به هم وخت ورکو. بګور چې دوستان څه پوښتنی لري. بله سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام، زما سلامونه مې ته هلی احترامات مو ونی.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
نعمت الله افغانم، د کندهار ولایت.
نعمت الله، په خیر اغلی خبرونه ته پوښتنه مو مطرح کړی.
پوښتنه مې دغه ده، ډاکټر صاحب څخه چې زه دوامدار د سر درد لرم، نو کومه وخت چې اته بجې چې بیا در مازیګر پورې زما دوامدار پر سر درد دی، او ژر تر ژره بس خبر مې په دماغ باندې ډېر بوج شي، درد ژر تر ژره راسي، غوسه ژر تر ژره راسي. نو که په دغه اړه دی معلومات راته وکړي زه به ډېر خوشحاله شم، چې مونږ سم تفصیل راته وکړي، د هدایت وکړي، موږ به هغه څه کار وکړو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه ورنه لرئ؟
سیده وروره، د تا دماغ وینې راځي؟
یعنی د پوزې څخه مو وینې راځي ځینې وخت. متاسفانه اړیکه یې پرې شوه. ډاکټر صاحب، د دوی پوښتنه دا وه چې د ما سردرد ډېر زیاتي او ډېری وخت مې سردرد کوي، نو تاسو هم پوښتنه ورڅخه درلوده خو متاسفانه اړیکه یې پرې شوه.
بسیار خوب، ما بر هموطن ما اگر مشکل نباشه به فارسی صحبت
میروانی. میروانی ډاکټر صاحب،
برسی هموطن ما یک نکته رو میخوایم اشاره بکنم که هنوز روی علائمش صحبت نکردیم، ولی یکی از علائمش میتونه سردردی باشه. اما این سردردی ها تنها علائم سکته مغزی نیست. خیلی وقتا سردردی ها رو ما بخش های مختلف تقسیم میکنیم، سردردی های فشاری، سردردی هایی که در اثر میکروب یا انتان ایجاد میشه، سردردی هایی که در اثر تروما یا ضربه ایجاد میشه، بسیار زیاد است. پس ما برای برادر عزیز ما توصیه ما ای است که یک بار یک تصویر برداری اکسره از سر خود اینا بگیرن که اگر کدام مشکل یا کدام انتان در قسمت سر یا ساینس ها یا سینوزیت نباشه اینا باید مراجعه بکنن پیش دکتر مغز و اعصاب.
بله.
اما اگر انتان در قسمت سینوس ها باشه با گرفتن انتیبیوتیک و دوا قابل علاج هست، کدام مشکل نیست. اما ما بیشتر میخواستم سوال بکنم که اگر خون از دماغ تان میایه و ای باید مشخص شود که خونش چه رنگ است، تیره هست و یا هم شفاف است. اگر نه که خون از دماغ میایه و تیره است، اینا هم علامه خطر هست. هر چه زودتر باید مراجعه بکنید پیش یک دکتر متخصص مغز و اعصاب.
بله ډیر زیات مننه دکتر صاحب همری کرا اخلو. بله سلام، وخت مو بخیر. سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم دکتر صاحب محترم. سلام به شما صاحب محترم.
علیکم السلام. میربانی چوک لکم زینماری کنی ولی
آج گل محمد باشنده ولایت لوګر از لوګر صحبت میکنم.
محمد صاحب بخیر، اغلی خبرونی ته مهربانی پوښتنه مو مطرح کړی.
ما از دکتر صاحب محترم سوال دارم. یک سال پیش برام یک سکته ده می طرف چپ ما واقع شد، یعنی رگا بندش پیدا کرد دان من که شد چشم ما. حالا از دکتر صاحب سوال دارم. دکتر صاحب معالج ما برام روزانه ملی فشار توصیه کرده یک دانم از اسکات
بسیار خوب
اسپری 9 میلی گرم
بسیار خوب.
حالا خواهش از دکتر صاحب خواهش میکنم که پروسه را دوام بدم یا ترخم کنم.
دکتر صاحب تاسو پوښتنه لری؟
بله برادر عزیز، فقط که شما چند ساله هستین؟
65 ساله هستم دکتر صاحب.
وزنتان؟
65. وزنم 100 کیلوگرم.
وزنتان زیاد است. خب بسیار خوب، انشالله شنونده باشین جواب میتیم.
بله مننه که و آجی صاحب تاسو اریکی نردیر زیادت مننه. میره بینید دکتر صاحب.
برازی هموطن ما گفتن سمت چپ یک خونریزی داشتن. هر زمانی که یک خونریزی به سمت چپ دماغ اتفاق بفته با سمت راست دماغ از کار میفته، یعنی سمت راست فلج میشه. اگر سمت راست یک مشکل ایجاد شوه، سکته ایجاد شوه، سمت چپ فلج میشه. ما برازی هم وطن ما ای اشاره را میکنم که اینا بسیار زیاد باید محتاط باشن به خاطر از اینکه هم وزنشان اوورلود هست، وزنشان زیاد هست و هم سنشان بالا هست. این دو ریسک فاکتور عمده را شما دارین. و حتی این رژیم غذایی را که ما شما در افغانستان در کل استفاده میکنیم، اینا هم حاوی زیادی از کلسترول و تریگلیسرید و روغن‌هایی را که ما شما استفاده میکنیم هست. پس اول باید شما رژیم غذایی را احتیاط بکنین. در قدم دوم تمام مسائل را که دکتر معالجتان میگه باید هر یک ماه بعد، هر دو ماه بعد، هر شش ماه بعد باید شما تحت مراقبت باشین. اینمی دوا را تا زمان شما ادامه میتین که فشار خونتان کاملا ثابت میشه، رژیم غذاییتان تثبیت میشه، در پلویز باید ورزش بکنین تا حتی لازم به این نشه که شما دوای دامدار دوای استفاده بکنین که حلقه خون به اینا کاهش بده، مثل آسکارت که پیشتر شما گفتین. تمام مسائل در نظر بگیرین، ان شاء الله گپ قابل تشویش نیست.
دیر زیات مننه به همری که تا وقت ورکو. بله سلام، وقت مو بخیر.
السلام
علیکم. کوونه سید راتیو غک ټیټ کړی. فکر کوم د راتیو غک نه ټیټ کوي او بلې اړیکې ته ورسو. بلې سلام، وخت مو په خیر. بلې سلام. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وخت مو په خیر. مهرباني څوک لکم زینه ماری کنی ولی
قاری حدیم د کابل څخه اړیکه نیولې ده. خور تا او ډاکټر صاحب سلامونه.
علیکم السلام. مهرباني حدیث پوښتنه مو مطرح کړی.
زما پوښتنه دا ده محترمه چې زه خپل باندې د قران کریم درس تدریسوم نو
بله
ډیر کله کله فشار را باندې نو دا کوم داسې کوم عامل خو نه لري نو چې دا مغزي سکته په دې هغه کې چې ته پیدا شي یا ما داسې څه زه وکم چې دې مشکل سره مخامخ نشم. دا عامل یت شي دې چې په لامینونو باندې وایي چې له تش نه پیدا کیږي.
بله ډیر زیات مننه له تاسو نه. حدیثی به هم بخته ندار لوده و یه زد تینی وقت قرآن شریف یا هم همیشه قرآن شریف تدریسوم و یه دیر را بنده زور رزی و ایتاسو نظر چه دیر دکتر صاحب دویتا؟
بسیار خوب، ببینین برادر عزیز، عوامل محیطی مثل فشار زیاد بالای اعصاب و یا داشتن استرس یکی از عوامل بسیار دور هست، اما ای که ما تدریس میکنیم قرآن شریف یا هم استاد دانشگاه هستیم یا در هر کجایی که مثلا فشار بالای
دماغ میاریم، هیچ گاهی زمین اساس خدای نخواسته برای این موضوع نیست. چون خود مغز قابلیت از این را داره که چندین برابر فشار را حداقل تحمل بکنه. ما میخواستیم روی عوامل صحبت بکنیم که شاید اگر روی عوامل صحبت بکنیم میتونه این سوال برادر ما حل شه. علائمش
بله میروانی دکتر
ببینین علائم میره که بیشتر اشاره کردیم، یکی از عاملش فشار خون بود، بیشتر اشاره کردیم. ببینین در پلویزی که یک شخص دیابت میتونه داشته باشه یا هم چاق میتونه باشه، فشار خون بسیار زیاد زمین اساس است بر سکتای دماغی و عصبی. اگر شما فشار خونتون ثابت هست، وزنتون ثابت هست، رژیم غذاییتون ثابت هست، در پلوی ازی اندک شما ورزش بکنین، هیچ گاهی نمارتون مطمئن باشین و برتون اطمینان میتونم که تدریس یا هم درس دادن یا هم فشار بالای دماغتون خدا نخواسته هیچ گاهی مشکل را و یا هم ریسک فاکتور برای سکته مغزی نیست.
بله مننه دکتر صاحب، هماری کو تا وقت ورکاو. بله سلام، وقت ما بخیر. بله سلام علیکم.
بله مسلزبی خود سلامونه تا سلام علیکم.
دیر زیاد مننه. میروانی چوک لکم زینه ماری کنی ولی
بله
قدیشه تفصیلی در جوز جهر نخوری در جوز جهر نتست خرق لست و این کولیسی پختنم مطرح کلی در دکتر سیب نه
بسکوری از که پروگرامو خیلی تشکر این پشتنا درمی چی در مغزی سکتی در واجنسان تا پا کم سین چی زیر پیدا کیجی
بله
پشتنا در از توک چی روی چی تکسیب لری اغام در مغزی سکتو سر موحی کدن شکلی هست پوشنه می داره یه سوکچ پا مواد مخدر اختهی توم رو در مواد مخدر در سکتی مغزو باید شده.
بله دیر زیاد مننه تاسونه. لومره پوختنه ده دوی داوه چه هر کسان چه البته پو کم عمر که پو دغسه یا مشکل بندی اخته کیگی دکتر سه؟
بسیار خوب، ببینین معمولا در سن بالای 50 الی 55 سالگی، یعنی از نظر سن اگر ما در نظر بگیریم بیشتر در نزد افراد مسن میتونه اتفاق بفته، جوانا محفوظ هست، اما نادرن ما تا جوانا رو هم دیدیم که مصاب به این تکلیف شدن.
خود روسته که دیر لیدل که گیرده
بله دیدمشن، ولی بیشتر افراد مسن رو میگیره و رد سینی 50 الی 55 سال به بعد هست، اما از نظر جنس اگر در نظر بگیریم باز در نزد آقایان بیشتر دیده شده نظر به خانما. عوامل مختلف دخیل هست، یکی از عواملش امی سبک رژیم زندگی ما شماست که آقایان بیشتر در مرز دود هست، سیگار هست، آلودگی هوا هست، استرس بیش از حد هست و تمامی اینا میتونه شامل باشه و حتی رژیم غذایی را که مردا استفاده میکنن ثقیل‌تر، پرچرب‌تر و اینا مسائل همشون دخیل است بر سکته دماغی در نزد آقایان. نظر به سن هست، اون بالاتر سن 55 سال است. و سوال دومشان؟
بله دوای من پخته نیده و چه دیری کسان چه روحی سونزی لری، آیا اوی هم پده مرز بندی اختکی یا هم سکته مغزی که ای؟
بله بیشتر اشاره کردم که استرس یکی از عواملی است که میتونه در تمام امراض شامل باشه. خود استرس میتونه مشکلات عصبی، سردردی ها، حتی جاندردی ها و عوامل مختلف در نزد یک شخص ایجاد بکنه، اما در سکته دماغی زیاد قابل تعامل نیست، یعنی زیاد قابل بحث نیستن. اما استرس دوامدار میتونه باعث چاقی شوه. خب وقتی که یک انسان چاق میشه، زمینه ساز است برای دیابت، برای فشار خون، برای چربی خون و بالاخره برای سکته مغزی و دماغی. یعنی اینا زمینه ساز، خود استرس زمینه ساز است برای امراض مختلف و این خود امراض مختلف زمینه ساز است برای سکته دماغی.
بله دره ما پختنه هم درلوده و ای حقا کسان چه مخدره توکی استعماله ای، آیا اغوی هم پا دست یا نروغی بندی اخته کیگی یا هم دی غود پره دیر زیاد لیدل کیگی؟
فرق میکنه نوعیت مواد مخدر و ای که چه اندازه معتاد هست، اینا فرق میکنه. اما برای سکته دماغی و سکته مغزی پیشتر اشاره کردم هر عاملی که ایره همه ماشون بسار راحت میتونه بفهمیم، هر عاملی که باعث بندش در رگای دماغ یا هر عاملی که باعث ترکیدگی رگای دماغ شوه، اینه ما میگم سکته دماغی. ایناله اگر استفاده کردن بیش از حد اوپیات ها و مواد مخدر زمینه ساز برای این حالت شوه،
میتونه باعث سکته مغزی شوه، اما اگر نشوه این هم امکان نداره که باعث سکته مغزی شوه. اما این مسائل معتادی کاملا متفاوت هست. یک سلسله اعتیاد را ما میگیم اعتیاد روانی، یک اعتیاد جسمی هست. اعتیاد جسمی را خیلی از دوستان و هموطنان ما باید بفهمند که مثلا سیگار، الکل یا هم حشیش یا چرس، اینا هستند مکمل اعتیاد روانی را بار میاره. یعنی اگر یک شخص نرسه به این مواد کاملا ناراحت از جگرخون است و اگر رها بکنه کدام مشکل برشون ایجاد نمیکنه. اما بالاتر از اون مثل تریاک و هیروئین و مورفین و اینا میتونه معتادی جسمی را ایجاد بکنه. یعنی اگر در جسم نرسه حتی یک سلسله اعراض جسمی مثل اشکریزی، درد شکم، اسهالات، حتی قبضیت ها، دردای استخوان، سردردی ها را ایجاد بکنه. اینا نظر به نوعیت خود مواد مخدر هست. اما در کل یک شخصی که معتاد میباشه اینا از تمام جوانب باید تحت مراقبت باشه که هر بیماری را امکان داره اینا را درگیر بسازه.
بله دیر زیاده مننه دکتر صاحب، هم دوستان و اړیکو ته ورسو. بله سلام، وقت مو بخیر. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
علیکم السلام.
تشکر.
سلام علیکم دکتر صاحب.
دیر زیاده مننه. مهربانی څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولی؟
جبرخیز احمد شاه هستم، سیننده دایمی ما از کابل.
بفرمایید آقای احمد شاه.
بله خب این سوال خواهم مطرح میکنم. همین مخصیت انسان میشه که شما آدم سیگی میکنه سری آدم چرخ میزنه و یک بر یک نیم دقیقه یا چند ثانیه آدم هیچ وقت دیده نمیتونه فقط سیگی یا چشم آدمه.
بله
و دیگه ای که یکان در آدم بازه وقت به حال میشه پای آدم یا دمی تصویر نمیخوام اصابتیش بیا مثل لازم یک قسم سره آدم تا که یک چیزی بخوره آدم باز پس به حال
بله برادر عزیز، فقط یک دو سوال جواب بتین. سنتون چند ساله هست و ای که وزنتون چقدر است؟
70 کیلو است. از بدن ما
67 ساله.
بله
وزن،
بله وزن شما میشه که بگوین که چقدر هست؟
وزنش پدر ما
فشار خون یا هم شکر چیزی ندارن؟
شکر نه چیز ندارن. اول میام سینه سپیتر پیزه سپیتر
تیمز شپیتا. دیر زیاده مننه لطاسون احمد شاه صاحب. دیر زیاده مننه. بفرمایین دکتر صاحب.
در جواب هموطن ما میتونیم بگوییم که خیلی وقتا خیلی از امراض یک سلسله از علائم مشابه را بر ما میته. یعنی ما نباید بسیار زود قضاوت بکنیم که این نشان دهنده بیماری سکته مغزی هست. برادر ما میگن که زمانی که از جای خود بلند میشه پدرشان یک احساس سیاهی بالای چشما یا احساس گیچی و گنگسیت میکنه. ببینن خیلی از امراض حتی پایان بودن فشار خون یا کمبود خون یا اصلا کمخونی در نزدی از افراد میتونه امی علائم داشته باشه.
بله.
اگر کم خون هستن فشار خونشون تا پایان هست و یا هم اصطلاحا ما برش میگیم که سیستم معافیت چون پایان هست، ای باید پیش یک دکتر مراجعه بکنن، خونشون رو معاینه بکنن. اگر فشار خونشون پایان بود مایعات بخورن، اگر کم خون بود خونشون رو تثبیت بکنن توسط سبزیجات و یا هم مواد غذایی طبیعی که باید معلوم شوه. اگر نه که در پلوی از این مسائلش درست بود و فشار خونشون هم بالا بود و وزنشون تقریبا متوسط بود، باز اینا علائم خطر است میشن که پیش یک متخصص مغز مراجعه بکنین و نظر به توصیه اونا پیش برن.
علی که توخ ورکو. بله سلام، وقت مو بخیر.
علیک سلام. تاز سلام دکتر صاحب.
دیر زیاده مننه. مهربانی څوک له کوم ځای نه ماری کنی ولیده؟
کلیوالم به کندهار سره ده. کار سازن غوښتنه داغه ده چې دوی په پښتو ما ته جواب راکړي. ځینې وخت زړه تنګیږي داسې نه پاتې تنګیږي دا وایي.
ډاکټر صاحب تاسو ورنه پوښتنه لرئ؟
سو کاله دی وروره؟
شل کاله نه مشل.
بله دوی پوښتنه دا چې ځینې وخت مې زړه په تنګیږي. نور هم څه وای نه لرئ کنه؟
بله پوښتنه.
ډېر زیاته مننه، ډېر مننه د تاسو نه. دوی وای چې ویل چې د ما ځینې وخت زړه په تنګیږي شل کاله لرم، او تاسو ځواب کې څه ورته وایئ؟
به فارسی جواب بتم یا
مهربانی ډاکټر صاحب مهربانی
اگر به فارسی جواب بتم خوب تر بود میشه شما
زبای ترجمه کنم مهربانی ډاکټر صاحب
برازی برادر از ما گفتنی است که گفتن قلبشان اصطلاحاً تکان میخوره یا تنگی نفس اینا احساس میکنن. ببینین میشه که چه خوب بود که روی علایم صحبت میکردیم که حتی اینا رو هم شامل میشد ولی میخوایم جواب بدم. تنگی نفس یا احساس نفس تنگی یا درد قسمت قفس صدر خیلی وقتا نشان دهنده از این است که امکان فشار خون هست یا امکان از این وجود داره که چربی خون همون که تریگلیسیرید و کلسترول پیشتر گفتم نزدشان بالا باشه. یکی از دلایلش. دلایل دومش در نزد زیادتری از افراد و هموطنان ما میتونه استرس و تشویش باشه، نگرانی ها. ما چون در افغانستان بیشتر نگرانی ها و استرس داریم، اگر هیچ یک از عوامل دیگری که نزدش نباشه، شکر نداشته باشه، چربی خون نداشته باشه، اصطلاحاً فشار خون نداشته باشه، وزنش ثابت باشه، باز او وقت ما فکر میکنیم به استرس و داشتن استراب. اگر این استراب را ما بر برادران ما توصیه میکنم، اگر این استراب را از خود دور بکنن میتونن که بسیار راحت از مشکل رهایی پیدا کنن.
بله دوستا باید دستی وایو چه کدشی تاسو یا هم ده وین غوړواله جګوسی او یا هم کدشی استرس ولری، نو کوخه وکړی کچری استرس لری او همیشه حتاند یا هم لالاند یاست، نو کوخه وکړی چې استرس ملمنځ یو سی او کچری د وین غوړواله لری، نو یو ډاکټر صاحب ته ودی مراجع وکړي. نو به هم رازو ډاکټر صاحب په دې اړه خبرې کوو چې نخې او نخانه د دې څه دي چې یو نفر په دې باندې پوښي چې آیا زه رښتیا هم سکتې مغزي یا هم د مغزو حمله را باندې راځي کنه؟
علائمشه باید ما بفهمیم. نشانه های مشخص در نزد افراد دیده میشه. یک سلسله از علائم را ما برش میگیم پیش علائم، یعنی علائمی است که یک نفری که یک شخصی که به طرف سکته مغزی میره او علائم در نزدش دیده میشه. علائم هشدار دهنده ما برش میگیم. بعد یک سلسله علائم مشخص باز در نزد یک شخص دیده میشه، حتی بعد از او علائم بعد از سکته مغزی دیده میشه. خوب دقت بکنید دوستان عزیز، علائمی که در نزد یک شخص دیده میشه میتونه از عدم تکلم یا مشکلات در تکلم باشه. زمانی که میخواد صحبت بکنه، صحبت کردنش درست نمیباشه، تکلمش درست نمیباشه، لکنت زبان پیدا میکنه، در حواسش مشکل پیدا میکنه، یعنی حواسش پرت میشه، چیزی که باید تمرکز بکنه تمرکز کرده نمیتونه. در پلوی از احساس سردردی از حالت خفیف تا شدید، بعضی وقتا سردردی بسیار خفیف اتفاق میفته، بعضی وقتا به حد شدید اتفاق میفته که حتی آدم سر خودم محکم میگیره و درد سرش آرام نمیشه. در پلوی از این آیسایس یک سلسله علائم دیگه مثل بهیسی صورت اتفاق میفته. میتونه این بهیسی در قسمت صورت باشه، گردن باشه، دستا باشه، بازوها باشه. حتی این بهیسی میتونه یک طرف بدن را بگیره یا هم طرف بعدی بدن را بگیره، میتونه اتفاق بیفته. در پلوی از این علائم دیگه که نزد بیمار میتونه مشاهده بکنیم ای است که امکان داره سیستم هاضمه کاملا مختلط شوه، امکان داره یادم حتی مواد غایطی خود را گرفته نتونه، ادرار خود را گرفته نتونه و یا هم اسهال باشه که این علائم در نزدش دیده میشه. در کل این علائم قبل از کسی است که به طرف سکته مغزی میره. اما باز اگر سکته مغزی اتفاق میفته، باز او وقت علائم مشخص دیده میشه. پیشتر اشاره کردم اگر سکته مغزی در طرف راست دماغ اتفاق میفته، او زمان سمت چپ بدن مکمل فلج میشه که ما برش میگیم هیمیپلجیا. اما اگر در سمت چپ بدن، سمت چپ دماغ خونریزی یا هم اسکمیک یا قبلا اشاره کردم خون نمیرسه و دماغ اتفاق میفته، با سمت راست بدن مکمل فلج میشه. و این فلج شدن توأم با ای است که بعضی از افراد حتی قادر به صحبت کردن نمیباشه، مکمل صحبتشان، مکمل سخنهایشان یا هم زبانشان دیگه قادر به این نیست که تکلم بکنه
یا پراگنده می باشه
یا پراگنده صحبت میکنه. و دیگه ای که علائم دیگری که ما در نزد یک فرد میبینیم، بیشتر گفتم حواس مکمل پرت میشه. اگر ما با از یک شخص پرسان بکنیم که شما در کجا هستین، اگر در اتاق باشه میگه من در موتر هستم، اگر در شفاخانه باشه میگه من در خانه هستم. یعنی زمان، مکان و جایی که در اونجا هستی را تشخیص کردن نمیتونه که این علائم بیشترش هست. در بعضی از مریض‌ها حتی دلبدی ها و استفراغات اتفاق میفته. یعنی هینی که همی حمله سرش میایه استفراغ میکنه و دلبدی برش پیدا میشه. اما اگر این حمله از 4 تا 5 دقیقه ما طالبتیم مریض به شفاخانه نرسانیم، خطرناک است. یعنی همی حمله زودگذر میتونه به حمله دائمی بیانجامه و باعث فلج دائمی شوه. در خیلی از وقتا حمله زودگذر یا TIA ما برش میگیم، ترانزیت اسکیمیک اتک، یعنی خیلی وقتا اگر ما چای نخوریم یا مثلا چربی بخوریم به شکل زودگذر یک قسمت آبله یا یک قسمت از کلاک در دماغ ما میره، در ظرف 2 دقیقه یا 3 دقیقه ما ضعف میکنیم، به زمین میفتیم. اما بعضی وقتا اگر از 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر میشه، باز او وقت ما باید هر چه عاجل به شفاخانه مراجعه بکنیم. یک کیس اورژانس است، یک کیس عاجل است.
تشکر از اینکه شما تشریف آوردین. زنده و سلامت باشید.
بخیر باشین.
تشکر. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی هم شما را میداشته باشیم و بیشتر سوالای دوستا را ان شاء الله که میداشته باشیم. زنده و سلامت باشین. دوستان و دتاس هم دیر ازیت مننه که او چه تر دیده معمول مکسر مالتیا وکړه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.